سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې وخت د ماخم شپږ بجې شوې پیل د دې سات په خبرونه کوو نن د زمري اسد ته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیز سره برابر ده د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1298 کال کې د اسد پته وشتمه چې د اگست 19 سره سمون خوري له بریتانیا سره د یوې معاهده پر 65 خپلواکۍ اعلان کړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسم په جوړولو سره ولمانځله نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوی غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروله د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلله غونډې ته د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب وویل چې نړۍ سره په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې غواړي خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي د ملا یعقوب په خبره دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي
اگر که داعش دی که باغیان دی که هر څوک دی ټول باید په زغرده واوري چې په هیڅ قیمت موږ د چا زور ته نه یو تسلیم شوي هغه که په هر نامه او تر هر عنوان لاندې وي موږ په دې خاوره کې یو اسلامي نظام حاکم کړی دی تر مرګه او تر اخري سلګۍ به د دې څخه دفاع کوو
د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې نړیوال په افغانستان کې پر کراتو د داعش د حضور په اړه اندېښنې ښودلې وې د بشری او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګری ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د مدینه په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د بشري حقوقو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ کړی چې طالبان له دغه سنسار څخه منع کړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حکومت محاکمو د قصاص 115 د سنسار 10 او دغه راستر دیوال د لاندې کولو څلور پریکړې کړې دي هغه 15 جسدونه مړی چې په مرمیو لګیدلی وو او 4 ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغی په سیمه کې د برېښنا پر پایو کې زړول شوی وو پیژندل شوی دی د پاکستان پولیسو نن یک شنبه د اګست میاشتې په 13 نیټه له پاکستانی ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا منلې چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی عتیق شهوانی په سیمه کې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې جسدونه ځایي روغتون ته لیږدول شوي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنۍ بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی دغه ټولنې نن یک شنبه د اګست 13 پر خپل فیسبوک پاڼې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی و د خبریالانو ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو اړوند قضیې له اصول مرجعو سره حل او فصل شي که څه هم طالبانو تل ویلي چې د رسنیو ازادۍ تجمن دي خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې په لسګونو رسنۍ تړل شوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره شوي دي په داسې حال کې چې واشنگټن په غزه کې د وربند رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي تماده د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یک شنبه د اګست 13 اسرائیل ته سفر وکړي امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني سیمې ته د بلینکن سفر په غزه کې د روانې جګړې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو له وړاندیزونو مستقیږي سلامونه بیا هم تاسو ته خراغلاس ومن په دې خبرونه کې ز فرشته سهاګ د شفیق یار په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم نن د سمری 28مه هغه ورځ چې افغانان یې له انګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ په توګه نمانځي. دا ورځ په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا د یو غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوئ چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ په پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي.
خوبل فازینی افغانان بیا د دې ورځې په حق لوي چې لمانځل یې د پخوا په پرتله ډیر کم رنګ شوی دی.
خو به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خپل شاندار مراسم لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي، خو بیا هم کوم رنګ او پنج پخوا وو هغسې نشته ده.
او د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې پرانستل شو.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
وړاندې په خبرونو کې نور راپورونه هم لرو. مرتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو موږ غږ لازادي رادیو ناوړی ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. اول راپور د اسد د 28مې پاکلک د نن د اسد یزمری 28مې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115مه کلیزه ده. په افغانستان کې د طالبان حکومت په دې اړه په کابل کې رسمي مراسم جوړ کړي وو. د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وویل نړۍ سره په متقابل درناوي ولاړ دي، خو دوی غواړي خپل اړیکې ټینګ وساتي، خو هیڅ کله به فشارونو ته تسلیم نشي او نه به هم چاته د افغانستان په کورنیو او بهرنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه ورکوي. خو یو شمیر پخوانی افغان سیاسي څیرو هم د دې ورځې له امله د مبارکي پیغامونه خپاره کړي دي، خو په ولسی کچه دا ورځ نه د لمانځل شوې. په دې حکله اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوی د حکومت په جوړولو او حکومتي چارو کې د بل چا فرمایش نه مني او نه هم د نورو په خوخه حکومت کوي. محمد یعقوب مجاهد د سرګندون نن د اسد د 28مې نیټې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په غو مراسمو کې وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوی وو. نوموړي د غراس پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي، له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې دوی ته له ستونزو جوړولو ډډه وکړي.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوئ چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستي او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو لپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې لپاره کوو.
د نوموړي دا څرګندونې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې تورخم ته څیرمه په غوړکی سیمه کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سخته وسلواله نښته وشوه. په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي وو نښته وروسته لاغې پیل شوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله، خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وشوې او دوی هم ځوابي برید ترسره کړ. د طالبانو د حکومت لخوا د اسد 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت دا جوړ شوي مراسم په ژوندۍ بڼه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپرېدل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پخوانیو چارواکو او سیاسیونو هم د دې ورځې په مناسبت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل اکسپانه په یو بیان کې د خپلواک افغانستان لپاره د زده کړو په اړتیا ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو په وړاندې دي د هر ډول زده کړو دروازې پرانیزي. د ملي مصالحې دالی شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله په یو پیغام کې خلکو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړې او له افغانانو نه د یووالي غوښتنه کړې. دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې عام افغانانو هم په پراخ ډول نمانځلې ده. د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ د تیر جمهوري نظام پر مهال به په ولسي کچه په پراخ او شاندارو مراسمو نمانځل کېدله، خو سږ کال د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي په سیمه کې هیڅ ډول مراسم نشته. ننګرهار چېرته چې د افغانستان د ازادۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره د یو اوسېدونکي عطا الله ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د اسد 28مه د انګریزانو څخه د ازادۍ اخیستلو ورځ ده. دغه نن ورځ په ټول هیواد کې رخصتي ده، خو دغه ورځ د ولس لخوا نه لمانځل کیږي لکه په تیرو کلونو کې به چې دغه ورځ لمانځل کیدله. سږ کال دغه ورځ نه لمانځل کیږي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خو با دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندار مراسم منځله خلک په میلو وتل ټول بخښاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو ځای ځای به میلې وي او نن چې که څه هم حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخوا وو هغه څه نشته ده او نه ملي بیرغ شته ده او نه خلک میلو ته راوتلي او نه په رسمي بڼه باندې چل مانځلې ده.
خو په امریکا او ډیری اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د هنري کنسرتونو غونډو مشاعرو او ناستو په کولو دا ورځ په پراخه کچه نمانځل شوې. نن د اسد یزمري 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 115مه کلیزه ده. د 1999 کال د اسد په 28مه نیټه چې د 1919 زیږدیز کال د اگست له 19مې نیټې سره سمون درلود د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
وز د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي. ازادي راډیو تاسو په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وایي په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي خلک له زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې وروستیو سیلابونو او طوفانونو ګڼې کورنۍ بې ځایه کړي او دوی و سرپناه مرستو او روغتیايي خدمت تونو تارتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي تر وسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. په دې حق لازمون همکار راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له سترو زیانګالو هیوادونو دی ویلي دي. د دې بدلونونو له امله اغېزمن شوي افغانان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن شوي کسان خیمو، سرپناه، ملاتړ، روغتیايي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري. دغه اداري ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانونو سره مخ دی چې په ترڅ کې سیلابونه، طوفانونه او وچکالي رامنځته کیږي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي د مرستو د نه رسیدو له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلي عمران ازادي راډیو ته وویل یوې خوا په سخته ګرمۍ کې د کور نه لرل او له بلې خوا د سیلابونو له امله مالي زیانونو نوموړی سخت ځپلی دی. هغه ازادي راډیو ته د مرستې د اړتیا په اړه وویل
مرستو ته خو اړتیا به ډېر لرو، په دې باندې چې د کورونو مشکل لرو، کورونه دي ګډوډ دي، وسنه لرو دومره چې موږ خپل کور ځان ته جوړ کړو، خپل ځان ته د سیاد او سرپناه ځای جوړ کړو. اول خو دې ته دغه لرو، نور موږ د کار وضعیت هم خراب دی، کار هم جوړ نه دی، په دې چې کاروبارونه هم نشته دی.
د ننګرهار په سرورو ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو یو زیانمن شوي عبدالکریم دورانی هم ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو بنسټونو د مرستې تمه لري.
نو زمونږ کورنۍ چې ده ماشومان چې سرپناه نه لري، سرپرست کور نه لري، واړه بچیان ورته پاتې دي، یو یوه کونډه ورته پاتې ده، نور داسې دغه بل شیانو ته ضرورت لري. نو د کور سامانونه چې کوم دي هغه ټول د منځه تللي دي، نو دغه ځای شیانو ته ډېر ضرورت لري او اړتیا ورته لري. نو کومې نړیوالې موسسات چې دي هغه هیڅ مرسته نه ده کړې او نه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د ثور میاشتې له نیمایي څخه د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو اورښتونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې سلګونه کسان مړه او ژوبل شول او د غراز ګڼو کسانو ته درانه مالي زیانونه واوښتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر مخکې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 33 ولایتونو کې 115,000 کسان د طبیعي پیښو له امله اغېزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغېزو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د سیاسي مسایلو په پام کې نه نیولو پرته دې له افغانستان سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوایي پیژندنې ادارې نن یکشنبه د اګست 13مه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی. بدخشان، نورستان، کونړ، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل او کندهار هغه ولایتونه یاد شوي چې د درنو اورښتونو او سیلابونو اټکل پکې شوی دی.
آزادي رادیو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري ورزو د خبرونې بل راپور ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې تم خودلې چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوي عبدالکبیر دغه شان ویلي په نړیوالو ناستو کې یوازې دوی کولی شي د افغانستان او افغانانو استازیتوب وکړي، خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په نړیوالو ستیجونو کې د طالبانو د ګډون په اړه ویشلي نظرونه لري. په دې اړه سنا کاکړ پورا راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
د طالبان حکومت تمه ښودلې چې شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ازبکستان له صدر اعظم عبدالله عرفوف سره په لیدنه کې ویلي تمه لري په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني او د غړو هیوادونو ګډو اندېښنو ته ځواب وویل شي. د طالبانو حکومت ارګ د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یوې خبر پاڼه کې د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې په نړیوالو ناستو کې یوازې د دوی حکومت کولی شي د افغانستان او افغانانو استازیتوب وکړي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف د شنبې په ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی او د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره یې لیدلی دي. د طالبانو حکومت د ارګ په خبر پاڼه کې د دغه سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانیستل ښودل شوي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان بیا په نړیوالو ناستو کې د طالبانو حکومت د استازو د ګډون په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمیر دوی وایي که د طالبانو حکومت د ټول شموله حکومت د رامنځته کولو او د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوالو غوښتنې چې د افغانانو غوښتنې هم دي ومني، کېدای شي په نړیوالو سټیجونو کې ورته د ګډون زمینه برابره شي. یو له دوی څخه شیردل پاڅون ازادي راډیو سره په خبرو کې د شانګهای همکاریو سازمان وروستي غونډې ته چې د چنګاخ په 13 او 14 په قزاقستان کې ترسره شوې وه په اشاره سره وویل چې په دې ډول نړیوالو ناستو کې د طالبانو حکومت ګډون اړین دی.
که سرپرست حکومت هلته ګډون کړی وای خو ښه به وای، ځکه چې تبهان دغه سوالونه ټول دوی ته متوجه دي. دا سوالونه د کنفرانسونو جوړیږي، اکثره موضوعات محور د بحث یې افغانستان دی، ځکه چې افغانستان دغسې کنفرانسو ته نه غوښتل کېږي. نو طبیعي دی چې هلته هغه پرېکړه کېږي چې د سرپرست حکومت یې نه ورسره ونه مني.
د نړیوالو اړیکو بل کارپوه حقوق پوه سید خالد سادات بیا وایي طالبان د دې سازمان په بشپړ غړیتوب سره غواړي د په رسمیت پیژندلو بحث مطرح کړي، خو په خبره یې دا چې طالبان حقوقي شخصیت نه لري نو د یو دولت په توګه ورسره تعامل نشي کېدی.
طالبان تر اوسه پورې زه فکر کوم چې د نړیوال حقوقي شخصیت درلودونکي نه دي. دوی تر اوسه پورې د یو دولت په توګه باندې هغه حقوقي مسؤلیتونه او هغه تکلیفونه او واجب چې باید یو دولت اجرا کاندي دوی صلاحیت نه لري. د طالبانو مشران والیان چې دی نور جوړپور چارواکي دا تر اوسه پورې د ملګری ملتونو سازمان سره همدارنګه د نړیوالو سازمانونو سره په تور لیست کې قرار لري.
د یادونه ده چې د شانګهای سازمان ډیری غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش القاعده او یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي، او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستان دوی ته تریاک او هیروین قاچاقېږي. دا سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان 9 غړي لري چې هند، ایران او پاکستان یې هم غړیتوب ترلاسه کړی، او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي وي او په ناستو کې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو موضوعاتو ته ورسېدلې. ورزو د اوکراین او د روسیې کړکیچ ته اوکراین د روسیې د کورسک په سیمه کې پر یو بل پل هم هوایی برید وکړ. د اوکراین د هوایی ځواکونو یو قومندان ویلي چې هوایی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې دوهم پل هم په نښه کړی دی. کیف هڅه کوي چې په سیمه کې د روسیې محاربوي ځواکونه کمزوري کړي. په دې هکله حدیث پردیس راپور جوړ کړی دی، تاسو یې واورئ.
د اوکراین د هوایی ځواکونو قومندان میکولا اولشیوک وایي چې دویم پل هم له منځه یوړل شو. هغه نن یک شنبه د اگست میاشتې په 13 نیټه په ټولنیزه رسنۍ ټیلیګرام کې لیکلي چې هوایی ځواکونه په دقیقو بریدونو سره د دښمن لوجستیکي وړتیاو کمزوري کولو ته دوام ورکوي. د دغه پوزي چارواکي په خبره د بریدونه پر روانه جګړه کې د پاموړ رول لري. تر دې وړاندې د روسي پوزي بلاګرانو په کورسک سیمه کې پر سیم سین د ویجاړ شوی پلان زورونه خبره کړي. مسکو تر اوسه پر دغه پله د برید په اړه څه نه دی ویلي، خو د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر اوکراین تور پورې کړ چې له لرې واټن ویشتونکي امریکایي راکټونو څخه په استفادې یو مهم پل د کورسک سمې په ګولشکوف ولسوالۍ کې له منځه وړی دی. اوکراینی ځواکونو د اګست میاشتې په شپږمه نیټه د کورسک په سیمه کې پر روسي ځواکونو د ناببره بریدو په کولو سره د اوکراین او روسیې دوه نیم کلنې جګړې لوری بدل کړ. د دغه برید له کبله 120,000 کسان له دغه سیمې وتښتېدل، او د روسیې چارواکو په خبره د دغه پل د ویجاړۍ له کبله له سیمې د خلکو د ویستلو لړۍ ستونزمنه شوې ده. راپورونه وایي جرمني په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې له اوکراین خپلو پوځي مرستو کمې کړي. په جرمني کې د اوکراین سفیر ماکیف له جرمني د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د کیف د پوځي ادارې مسول سری هیپوپ کې نن ویلي چې روسیې په دې میاشت کې خپل دریم بالستیک راکټ د اوکراین پر وړاندې استعمال کړی دی. هغه ویلي چې روسیې ځواکونو یو کروز راکټ هم د کیف پر لوري توغولی دی. د اوکراین هوایی ځواکونو بیا ویلي چې دوی پر کیف، سومی او بولتاوا پر سیمو د بی پیلوټ الوتکو د 2 بریدونو او 15 راکټو مخه نیولې ده. پوپ کو ویلی چې په کیف کې د اوختي مرګ شوبلې پاړه راپور نه دی خبر شوی.
ل خبرونو ور اخوا
بیا مخر اغلاست. د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون جوړیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو د ټینګښت لپاره ګټور بولي. په دې اړه پوره راپور دی تاسو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یو ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبې څخه تر دوشنبې پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډېره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو لپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو لپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو پر روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هیوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي، څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بیلابیلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمع محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل
ډیر خمه ماجدا و خبر زده کو ډیر مشاهد مونږ زده کو چې مونږ څنګه یو بل ملک ته چې دار شو څنګه د ماجدا مونږ خپل ده. دویمه خبره دا ده چې د هغې تولیدات څنګه مونږ با خبره شو چې هغې خلک څه تولید لري او مونږ په کومه قیمت او په لږ وخت کې د افغانستان ته مونږ واردولی شو.
یو بل پانګوال رحیم مایار په دې اړه وویل
موږ صنعتکارانو د ډېرې صنعتکارانو تجارانو سره مجلس درلودله، نو انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي، او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال د ویزو د ترلاسه کولو د برېښنا د تامین او سوداګرو او پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې نندارتون کې په بېلابېلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره، بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بېلابېل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
مالورګانی پخور ناشتی دی ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیستیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو. په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوی رامنځته شوی ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوی مرکز په خلاف په سلګونو کسانو اعتراض پیل کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
دا د نورستان ولایت د وانت ویګل درې د هغو سلګونو کسانو غږونه دي چې چا د نوی ولسوالۍ د پاره د مرکز په توګه د وایګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. له وانت ویګل څخه پارونه وسد آباد ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل رحمان اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانت ویګل درې اوسیدونکو وای په تیر جمهوریت نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کول او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کولو غني غوښتنې کړې وي، خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې ترې خوختي، خو له کابل د راغلي پلاوي د پرېکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان:
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو، یو ویګل خلکو یو نظر و، درې درې قومونو یو نظر و. خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوی جملې دي هغه کم ډېر خطایان هاتانو کړی دي. هلته دا دي چې هر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتل و، یعنی هغه سي مونږ نه دي کړی. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه زیت متفق دي، هغه سي مونږ نه دي ویلي. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم زی چې مونږ تعین کړی دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سي هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پریکړې په خلاف را پاسېدل خلک وای اعتراض او لار بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا لارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي، همدغه جمعچکل په نوم یا بیل په نوم ساحه دی غلطه راټول شوی دي، همدغه سي امشدیش یا همشوز درې څخه هم خلک راوتل دي، یو ساحه چې په نوم دی امشګول دی غلطه راټول شوی دي، لارې بند کړي دي. د ویګل لسوالی بیرونی ساحه سر نخلون کې سرک همدغه سرک دی چې همدغه درې ساحه پولیسو راوتل دي او لارې بند کړي.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نشو. وانت ویګل دره د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ده. چې د کونړ مانوګي وټپور او شګل ولسوالیو سره وګدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولی لري. پخوا په یاد دره کې د وانټوایګل په نوم یبي ولسوالۍ شتون درلوده چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسیدنه نشو کولی، او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د وایګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او وایګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره شمیر نه ته لوړ شو.
ترنوریدونکو زموږ د دې خبری مجلې راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. اوس په سټوډیو کې جاوید فیضی را سره دی، زموږ همکار همدا خبرونه په دری بڼه.